السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخینه 2 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2018 کال د اگست 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساتي هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو اونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور حملرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار بشیر غواخ نه خبرونه وو
لومړی د خبرونو سرټکی پاکستان ته د وی امریکایي ډیپلوماټي سفر زندول شو دی په پارلمان کې د قبایلی سیمو اساسو د سرشمیرنې لومړی ریپورت رد کړي د اروپایي هیوادونو مشران د افریقایي هیوادونو چارواکو سره د کډوالو په بحران خبرې کوي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې د وی امریکایي پلاوی سفر یې زندول دي ټاکل شوی و چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي ځایناستي استازي ایل ایس ویلز نن د اگست 28 د خپل پلاوی سره اسلام آباد ته ورشي د پاکستان بهرنو چارو وزارت د دې سفر د زندولو دلیل نه دی خوده خو ځکه کړی دی چې دا دوره تر بل داسې تاریخ پورې زندول شوی چې دواړه هیوادونه په سلا شي دا تر هغه وروسته ده چې د اگست په 28 تاریخ د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د خپل استراتیژي د اعلان په وخت پر پاکستان نیوکې وکړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي اسلام آباد د دې په غبرګون کې ویلي د خبرو مایوس کړي ځکه چې دوی د ټولو وسوالو په ضد یو شان عملیات کړي نن په تاجکستان کې د پاکستان افغانستان چین او کوربا هوا چارواکو پر امنیتی مسایلو خبرې کړې دي د پاکستان پوز په پرونی خبر پاڼه کې ویلي چې مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته او خپل افغان سیال جنرال شریف یفتلی سره خبرو کې ویل پاکستان وړاندیز کوي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره یو شریک کاري ګروپ جوړ شي نوموړی همداراز زیاته کړې چې د افغانستان جنگ پاکستان ته نشي وړلی بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې دې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي په حق له خبرې وشوې او افغان پلاوی ټینګار وکړ چې افغانستان ته د ترهګرو د اوښتلو په مخنیوي کې دې رښتینی همکاري وکړي په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان شماریاتو ادارې هغه لومړنی ریپورت رد کړی چې پکې د قبایلو شمیر 50 لک ښودل شوی دی له کورمې څخه د پارلمان غړی ساجد حسین توري نن مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلو سرشمیرنه سمه نه ده شوې او باید چې بیا وشي هغه زیاته کړه چې دسمبر چې د ستمبر په 9 تاریخ به په دې اړه یوه بله غونډه کوي
موږ دای ته بالکل هم 50 لک نه دي دای کیسم ته موږ سره احتیاط وشول او دا یو سوچ سمجا سازش په تیار باندې دی دا کار وکړو ځکه چې څنګه مطلب دی موږ ریفارمز کمیټې یو کیسم ته فګر خیال او چیرې قبایل 48 لک دي نو وکی مغه فګر دوی هم شو کړو کړي 2 لک زیات کو د تر روان وخت ته تومره مت ان اف سی موږ ته نه ملاو خو یوه ورځ به ملاو شي هغه تقسیمیږي یا پاپولیشن وایز بجټ تقسیمیږي نه کی موږ ډېر غټ نقصان ورسېدلو
خو د شماریاتو ادارې چارواکي وایي د دوی کړې سرشمیرنه ځکه سمه ده چې د قبایلو پولیټیکل ایجنټانو ورته د دې تصدیق کړی چې کومه سیمه له سرشمیرنې نه ده پاتې شوې د جنوبی وزیرستان په وڼه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل دا پیښه پرون د وڼه د برمل په برکنډه سیمه کې هغه مهال وشوه چې د دغه پوځیانو پر ګاډي په سړک کې ښخ شوی ریموټ کنټرول بم والوت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې د کورمې ایجنسی ځینو مشرانو د اتوار په ورځ مشال ریډي ته وویل چې حکومت د دوی سیمې ته د غیر مقامی خبرلانو په ورتګ بندیز لګولی چې دوی دا کار غندي او غوښتنه کوي چې حکومت دې په آزاد مټ مقامی او غیر مقامی دواړو خبرلان ته د رپورټونو د جوړولو اجازه ورکړي تر څو د دوی مسلې په ډاګه شي د پړه چنار ملک نور محمد مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا ګیلا کوو چې مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویلې دلته ناراضي اڅه وجه ده د عوام په دې شي ډېر خپه ده هغه غوړي چې میډیا دلته روشي مو مسایل موږ پاپ کار دی ریډو باندې او ټي وي باندې نشر
حکومت نزدې و مشوراندې پریکړه اعلان کړې و چې د نورو سیمو خبرلان کې کورمن تاتل غواړي نو لمړی باید له فاټا سیکرټر څخه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. تاسو له مشال ریډیو څخه خبر نه اورئ. د جرمني، فرانس، اټلی او سپین مشران د لیبیا، چاډ او نایجر چارواکو سره نن د اگست 28 تاریخ په پیرس کې د کډوالۍ په بحران خبرې کوي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون په بلنه جوړې دې غونډه کې به پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې په یورپ کې د کډوالو بحران اسانه کړي. د ملګرو ملتونو په وینا د کال خواوشا 1,25,000 کډوال د مدیترانې سیند له لارې په کښتۍ کې خطرناک سفر کړی دی. دوی کې ډېرې لومړی اټلی او بیا د یورپی یونین نورو هیوادونو ته ورغلي دي. په همدې مهال 2,400 کډوال پر لار مړه شوي دي. نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګری ته د دغه هیواد وزیر اعظم ویکټر اوربن سره د خبرو او هلته د جوړو کراټو سیالۍ لپاره ورغلی. هنګری د یورپی یونین هغه غړی دی چې د روس سره د دې ټولنې د نورو هیوادونو په نسبت اړیکې ښې دي. دا کال دغه ملک ته د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین دوهم سفر دی. د ولسمشر پوتین دفتر ویلي چې نوموړی به په بوداپست کې د جوډو نړیوالو سیالیو پرانیسته کې برخه واخلي او د هنګری وزیر اعظم سره به په یو لړ مسایلو خبرې وکړي. په فروری کې د پوتین د دورې په مهال ویکټر اوربن هیله ښودلې وه چې د روس او یورپی یونین اړیکې به په نږدې راتلونکي کې بهتره شي او هغه پر ټولو هیوادونو د همکاریو د زیاتولو غږ کړی و. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به له اسلام آباد زموږ همکار رفت انجم ته څه د موسم حال او پیسو به واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.3 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو یورو په 1.3 روپۍ او په 1.5 روپۍ. یو ریال په 1.92 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.98 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 1.83 روپۍ او په 1.88 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 25 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 20 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 18 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پاکستان خارجه وزیر خواجه محمد آصف ویدی باید امریکا د ترهګرۍ خلاف په نړیواله مبارزه کې د پاکستان رول له پامه ونه غورځوي. د کورمې ځایي مشران وایي باید میډیا او خبریالان دغه سیمې ته د تګ اجازه ورکړي شي.
د عوام په دې شي ډېر خپه دي. هغه غواړي چې میډیا عدالتي راشي، مسایل به موږ په کار دي ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر.
د بنو اوسیدونکو وایي په سیمه کې د صحت په شمول د ګڼو سہولتونو نه محروم دي.
بالکل د صحت سہولت نشته، نه اسپتال شته چې داسې اسپتال وي چې پاشه ایل ایچ بی ډاکټره هوي، ډاکټرون هوي چې میر دا ستونزه حال شي.
او اونیس پروګرام مشالونه کې د خدای خدمتګار تحریک ته یو غړي د ژوند حال اوري. د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په خواست امریکا د خپلې د بهرنیو چارو مرستیالې وزیر الیس ویلز د اسلام آباد سفر ځنډولې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې امریکا د خپل د 1400 کالو ناکامي پر پاکستان نه چوي، بلکې دوی په ملګرتیا کې ډېر نقصان پورته کړی دی. د ذکر دا چې د اگست په 20مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې د وسلوالو ډلو له مرستو دې لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دغه هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د کومې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز د پاکستان سفر ځنډولو په حق له د دوه ملکونو لخوا کم علت نه دی ښودلی شوی، خو د پاکستان خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت په خواست د امریکا خارجه وزیر سفر ځنډولی شوی دی او د سفر بل نیټه به د سلا مشورې وروستو ټاکلی شي. بلخوا د اتوار په ورځ د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان د خپلې سیمې نه د وسلوالو خاتمه کړې ده، نو امریکا دې ووایي چې تروسه څه کړي دي، ځکه چې تروسه د افغانستان 40% سیمه د طالبانو د اثر لاندې ده. د نوموړي وینا وا چې د امریکا د صدر بیان له وجې د پاکستان په معیشت به هیڅ قسمه اثرات نه پریوزي، ځکه چې امریکا د 1300 کلونو راهسې پاکستان ته ډیر زیات امداد نه ورکوي. مشال ریډیو چې کله د پخواني سفارتکار ایاز وزیر نه تپوس وکړو چې د امریکا د صدر د بیان وروستو د سفرونو ځنډول څه معنی لري، نو نوموړي وایي
پاکستان پیغام د افغان ورکوي چې دارنګ د امریکا سره تعلقات نشي چلدی، کوم رنګ چې ډونالډ ټرمپ کوم تقریر وکړو کوم تورې په پاکستان ولګو په هغه باندې پاکستان حکومت او عوام دواړه نه دي خوشاله.
خو خبریال او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې کله د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خراب شي نو بیا د یو بل نه د خفګان سرګندونه په دا ډول کوي.
د پاکستان نوی وزیر خارجه هم امریکای ته روان خو هغه خپل سفر وځنډاو، دا څو ګورې چې خواجه آصف د خبرې له ترجیح کړه چې هغه مخکې چین ته، روس ته او ترکی ته لاړ شي. پاکستان موقف چې دی چې هغه د چین او د روس او ترکی حمایت حاصل شي، نو بیا به د پاکستان دا چې کوم نظر دا به ډېر مضبوط شي او امریکایان به بیا داسې نه وایي چې پاکستان یې کې آواز دی. نو دا مختلف وجوهات دي چې دا اوس د پاکستان او د امریکې ترمنځ چې کوم مخکې به هر وخت دورې به وي، سلام مشوره به وه، هغه فعلا نه کېږي.
د یادونې دا چې د اګست په 20مه نیټه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړی و چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړی و چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اوریدونکو د پاکستان د پواز مشر د افغانستان د پواز مشر ته ډاډ ورکړی دی چې هیواد وی د افغانستان سولې لپاره د هر وړاندیز هرکلی کوي. د اتوار په ورځ د تاجکستان په ښار دوشنبه کې د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان د پوځي مشرانو د ترهګرۍ د مخنیوي د همکارۍ او څلور اړخیزه میکانیزم کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان پوځي مشرانو له یو بل سره لیدلی او د سیمې پر امنیتی خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوځ د عام اړیکو د څانګې آی ایس پی آر لاړخه جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا او افغانستان پوځ مشر جنرل شریف یفتاری د ملاقات پر مهال د دواړو ملکونو د پوځونو ترمنځ د رابطو لپاره یو مشترکه ورکینګ ګروپ د جوړولو په تجویز هم اتفاق کړی دی. د پاکستان او افغانستان پوځونو ترمنځ د رابطو لپاره ورکینګ ګروپ جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي چې دواړه ملکونه د مسلو هواري لپاره د یو مؤثره ورکینګ ګروپ ضرورت لري.
مشران د پښتني هغه ډېر زر او ډېر ډېر ملاوي دی چې څه مطلب او مسئله کنه یو بل سره خبرې اترې کول شي. خپل خبرې چې هغه به پرس نه کړو نه کوي چې بیانې له یو بل خلاف نه وي. دغه د پاره ضروري دی بارډر مینجمنت لپاره او چې خلک به هلته هم سندیات کوي نو مشتم هغه وخت وایي چې موږ خوست کې کوو نارت کې تاسو خیال ساتئ. دا
خود دفاعی چارو یو بل کار پو پخوانی بریگیڈیر سید نذیر وای که حالات هم داسی وی او پر یو بل اعتماد نوی نو داغی نبی اصن جوری گی
تر سو پوری چی اعتماد نی بحال شده او دا خبر نی شوی چی یو بل بانی بکوری ننگل گو بلکه اعتماد او همکارای خبری بکو بل طرف تا چین او امریکا خپل کردار ادا کی نو بیا خوبا نتیجه سامن طرف تلار شي.
لدی وړاندې د پاکستان، افغانستان او تاجکستان پوځي مشرانو د ترهګرۍ خاتمې لپاره په یو جامع او سیمه ییز تګلارې اتفاق کړی دی. د پوځونو ترمنځ خپل منځي کومک په اړه د څلور واړو ملکونو پوځي مشرانو په یو منصوبې هم لاسلیک وکړو، خو په دې عمل درآمد به د اړوند حکومتونو منظوري ورکولو پس کیږي. تیر کال هم د پاکستان، افغانستان، چین او تاجکستان د پوځي مشرانو ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي د همکاریو څلور اړخیز میکانیزم غونډه په چین کې شوې وه.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم وای په افغانستان کې باید د امریکا نوی ستراتیژي کار ونه کړي، ځکه چې د افغانستان د شخړې پوځي حل ممکن نه دی بلکې سیاسي جوړجاړي ته ضرورت لري. د امریکا ولسمشر د خپل نوی ستراتیژي اعلانولو پر وخت ویلي وو ځواکونه به په افغانستان کې تر بریالي کېدو جنګیږي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ د منور شان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی په افغانستان کې بعد د امریکا نوې ستراتیژي د ناکامۍ سره مخ کیږي. نوموړي د بلومبرګ خبری ادارې سره په هغه مرکه کې چې د اتوار په ورځ خبره کړل شوه وویل اسلام آباد له اول ورځې راهیسې ویلي چې په افغانستان کې پوځي ستراتیژي نه وړاندې بریالي شوې او نه به اوس بریالي شي. شاهد خاقان عباسی همداراز وویل اخیری خبره دا ده چې د افغانستان شخړه سیاسي حل ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ترهګرو پر ضد جنگ ملاتړ کوي، خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې دغه شخړه د پاکستان ته واوړي. په افغانستان کې له تیرو شپاړسو کلونو راهیسې امریکا او اتحادي هیوادونه د طالبانو، القاعده او نورو وسلوالو ډلو خلاف په جنگ بوخت دي. د روانې میاشتې په 20مه نیټه له واشنگټن سره نږدې په یو پوځي مرکز کې د وینا په وخت د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او وی ویل چې ځواکونه به دغه هیواد کې تر بریالي کېدو جنګیږي او دا چې له افغانستانه د وتلو لپاره نیټې نه مقرروي. د دې پترس کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس وویل چې امریکا او اتحادیان به افغانستان ته نور ځواکونه هم واستوي. د خپل ستراتیژي اعلانولو په وخت ډونلډ ټرمپ وویل په پاکستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پټنځایونه دي او واشنگټن به نور په دې غلې نه پاتې کیږي. نوموړي زیاته کړه چې اسلام آباد به له واشنگټن سره په ملاتړ ډیر څه ترلاسه کړي او له وسلوالو سره په ملاتړ به ډیر څه له لاسه ورکوي. د دې نوې ستراتیژۍ په رد عمل کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف امریکا ته خپل ټاکل شوی سفر ځنډولی دی. دا راز په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه وای د پاکستان په غوښتنه د هیواد ته د امریکا د خارجه چارو مرستیالې وزیر ټاکل شوی سفر هم وځنډول شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو د پارلمان غړو د سرشمیرنې پر ضد احتجاج اعلان کړی، وایي چې دوی به دا معامله په پارلمان کې هم پورته کوي چې په قبایلي سیمو کې دې بیا سرشمیرنه وکړل شي او په ټول پاکستان کې دې د قبایلو شمیره د شناختي کارډ په مستقله پته وکړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر ناصر خان پریدی په مشرۍ کې د فاټا ځینې د پارلمان غړو غونډه وشوه چې پکې یې د شماریاتو ادارې لخوا د سرشمیرنې رپورټ رد کړو. له مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی جنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې د قبیلي سیمو آبادي له 1 کروڑ اوړېدلې او دوی ته په هیڅ ډول دا سرشمیرنه قبول نه ده.
فیگر خیر 500 لاکھ او 50 نو موږ دای ز بالکل هم 500 لاکھ نه دی کیسم ته موږ سره احتیاط وشول او دا یو سوچ سمجا سازش په تیر باندې دی دا کار وکړو ځکه چې څنګه مطلب ز موږ ریفارمز کمیټه یو کیسم ته فیگر خیال او چیر کبل 48 لاکھ دی نو وکی ما فیگر دویم شو کړو کوي 2 لاکھ زیات کو د تر روان وخت ته تومره مت ان اف سی موږ ته نه ملاوم خو یوانه ورځي به ملاو شي دا تقسیمیږي یا پاپولیشن وایز بجټ تقسیمیږي نه کی موږ ته ډېر نقصان ورسېدل کم اجلاس راځي پاکي بالکل هم دا شی اوچتو په پارلیمنت کې دا موږ سره رہتا دی.
مشال ریډیو چې په دې اړه د شماریاتو ادارې دی او چارواکي حبیب الله خټک نو پوښتل نو هغه د پارلیمان د غړو دا تور رد کړو او ویل چې قبایلی مشران دی ورته وخی چې کومه سیمه کې یې سرشمیرنه نه ده کړې.
ټول پولیټیکل ایجنټس دي دی خپل خپل علاقې کمپلیشن سرٹیفیکیٹ را کړی دی چې ایچ اینڈ ایوری ویلیج هاز بین انمورېټډ. اوس دا آرمی والا دی سرا باقاعدہ دی سرا شامل ہو اس مطلب دا خو نشی کولای چې دی آرمی والا هم پاتې کوي کسان. او بل خبر ادا دی چې دا سیویلین انمورېټر خو لوکل ٹیچر ہو هغه خو هغې کلی باره کې دا ټوټل معلومات دی سرا ہو چې څومره کورونه دی کوم کوم ځایونو باندې دا خلک اوسیږي او دی باقاعدہ هلته تلی دی. هلته
بل پلو په پارلیمان کې مخالف ډلو هم په شپږمه سرشمیرنه کې د سین او فاټا په سرشمیرنه باندې اندېښنې ښودلي او په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه ویلي چې د قبایلي سیمو آبادی ډیره زیاته ده باید چې دغلته بیا سرشمیرنه وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جنوبی وزیرستان چارواکی وای تیر ورځ د برمل تحصیل په سره کند سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو گاډی خښ کړل شوی ماین ورختلې چې په پایله کې دوه سرتیری مړه شوي او درې نور ژوبل شول. په واڼه کې د استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی کړی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. دوی دا هم وایي ژوبل کسان د واڼې روغتون کې داخل کړل شوي دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا سیلاب محسود راکوي.
د سولی وزیرستان وانه تحصیل برمل سیم سرا کنډ نه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق پرون د اتوار په ورځ مازیګر مال په سړک باندې روان د امنیتی فورسز یو ګاډي ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده چې په نتیجه کښې یې په ګاډي کښې سواره دوه پوځي سرتېري په هغه ځای مړه او درې نور په رارژلي شول. په وانه کښې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جوتول ږغ ریکارډ کول خوښ نه کړل مشال ریډیو ته د دغې پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې پخلای وکړلې او دا یې هم وشول چې پر ارژلي سرتېري د مرهم پټۍ د پاره د واڼه پوځي فیلډ هسپتال ته رسولې شوي دي. ذرایع دا هم زیاته کړه چې چودنه د ریموټ کنټرول بم وه چې د کوم په وجه پوځي ګاډي ته هم زیان رسېدلی دی. دغې ذرایع دا هم وویل چې په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړي شوي دی. د ځایي اوسېدونکو نه پښتنې ګوژنې کېږي. د پیښې او په پیښه کښې د مرګ ژوبلې په اړه چا هم یې قبوله کړې نه ده. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اورېدونکو، اوس هم زو کورمې ته چرته چې ځایي مشران وایي حکومت دې یادې سیمې ته د نورو سیمو د خبریالانو په ورتګ لګول شوی بندیز ختم کړي. حکومت نږدې یو میاشت وړاندې په یوه فیصله کې ویلي وو د نورو سیمو خبریالان یا د رسنیو نور استازي که کورمې ته تلل غواړي نو لومړی باید د فاټا سیکرټریټ نه ځانګړی جواز ترلاسه کړي. د سیمې مشران دا هم وایي کله چې سیمې ته آزاد خبریالان نه پرېښودل کېږي نو حقایق با پټ پاتې کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا طارق اورگزی راکوي.
د پړچنار ځایي مشر ملک نور محمد توري مشال لوډیو ته وایي که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وڅارل شي، د دوی په مرسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو د صحافیانو او میډیا مالکانو په ورتګ دې بندیز ختم کړي.
مو پاکستانیان بولی نه بیا د میډیا متویلې دلته ناراضي اڅه وجه دی. د عوام په دې شي ډېر خپه دی، هغه غواړي چې میډیا دلته راشي مسایل مغه په کار دی ریډیو باندې او ټي وي باندې نشر کړي.
یو میاشت وړاندې حکومت دا پریکړه کړې وه چې کم صحافي او یا میډیا مالک کورمې ته ورتلل غواړي د هغه لپاره د فاټا سیکرټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر این او سی یعنی اجازتنامه اخیستل به لازمي وي. راپورونو تر مخه تر دغې پریکړې وروسته د میډیا کسان هلته له خپل کاره منع کړی شول. د کوانجالیزو حاجی ګلالي وایي هلته صحافت له محدودولو سره دوی ته تاوان رسېږي، په کار دی چې له دې حکومت ډډه وکړي.
شاید دوی دنیا ته خیال نه و هغه یو کرپشن واجی سوي چی واجی سوي دی واجی نه دوی میډیا ته اجازت ورنه کړو. چیف آرمی سٹاف ته ما ویلی دی، انتظامیه ته ما ویلی دی، دا انسانی یو حقوق دی. څه کچیری دی انتظامیه نه وي یو فی نوی یو ایفی نوی دا ظلم دا موسا ما کئی موسا دیر ظلمونه وشوال او که پاوج نوی پاوج دیا موسا ظلمونه ما کئی
مشال لڈیو چکلا پا دیارا لسنیتر سجاد توری سرا خبر اکڑی نو دا حق دا ویناوا دا اینوسی اخستو دا پریکڑا چی دا نامنه لکبلا اخسته شوی دا حس مقصد دا نده چی حل تا دا صحافت پروراند خندانو دروی بلکه دا صحافیانو او میڈیا مالکانو تحافظ امرست دا سجاد توری ویل کلا چی حل تا پا مکمل توگا حالت خشی نو دا بندیز بخوم لرکڑی شی
ما تا خود سور علم دا خود آغا امرجن کی ٹیم کی لگوالی ولی حالت دیر زیاد خراب آغا ٹیم کی زخو خپل دا سوچ لرم چې زو سره خبرو کوم انشاء الله د پابندۍ په کار نه دی شوی ولی میډیا ته فارسي ته په کار دی رسېږي ملو شي کوم ځای کې وی کڅوک مثال غلط نه وي غل نه نه غو میډیا ولی سره کوم ایگزیکټیو دی د ایجنټه کاغه پولیس ولا دی کاغه پولیټیکل انوستیشن دی کاغه گورنر صاحب دی سره خبرو کوم انشاء الله د پابندۍ به ختم کی
کبالي سیمو کې خبريالانو ته دړکه اور باندې مختلف قسمه بندیزونه لګیدل هغه خبرې دي چې هلته صحافت ډیر ګران کړي دي سو ورځې وړاندې په خیبر ایجنسی کې جمروت پرس کلب هغه وخت طالبان شو کړه چې هلته ځایی سوداګرو د امنیتی ځواکونو پر ضد پرس کانفرنس وکړو تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
اوریدونکو د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو پینګ اوسیدونکو وایي چې په دې جدید دور کې هم دوی په سیمه کې د صحت مرکز نه لري او د ژوند د هر ډول اسانتیاو نه محروم دي په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناو
نیم قبایلی سیمه اف آر بنو پینګ اوسیدونکو وایي چې په دې جدید دور کې دوی د ژوند یو شمیر بنیادی سہولتونو په ګډون د صحت سہولتونو نه ډیر لري ساتل شوی دوی وایي کله چې ایمرجنسی ناروغ وي نو بنو تا په کڼ کپر اوږده لاره باندې رسولو کې د ډیرو ستونزو سره مخ وي او سیمه کې روغتون یا د صحت فعاله مرکز نه لري د سیمې یو سماجی کارکون خیال وزیر وایي دوی د سیمې د صحت په لړ کې د هر مشکل آواز لوړ پوړو چارواکو ته رسولې خو چا ور باندې غور نه دی کړی
د صحت سہولت نه ډیر محرومي نن موجوده داسې کیس وشو چې اجنکای ایبانی نه مړ روان خدا وجه دا وا چلتا سہولات نشتا دائی گاڑا ونسی مینا اٹھ ہزار روپئے کھولی بالکل دے صحت سہولات نشتا دائی نہ اسپتال شتا چدا سے اسپتال کے پاس ایل ایچ بی ڈاکٹر ہوی ڈاکٹر ہوی چی میر دا استونزا حال شی میر دے حکام ڈیر شکر گزار بھی
کلامو چې په دې اړه د نیم قبایلی سیمو نه منتخب د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال نو پوښتل نو دوی وایي
اف آر بنو چې موږ کومه ایریا ده مسله دا نه ده چې شته نه دي مسله دا ده چې سنتر رشته دي بغی کې سټاف نشته دغه مسله د موږ سره د سکولونو حوالې سره هم ده چې سکولونه شته خو بغی کې سټاف نشته بدقسمتي دا ده د فاټا چې فاټا چې کوم الیکټډ خلک دي هغه په اډمنسټریشن کې هغه رول نشته چې کوم د نورې صوبې یا د نور ملک په حساب کې ده جی کی کہ مو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن دا کس قسم انٹرسٹ ناخلی ایجنسی سرجن و گرو میڈیا لم بیا اجازت نشتا چی اگر لار سی دا غی علاقی ریپورٹ کی کمزوری دوارو سایز ندی لگی ہوئی چی مو مغا سسٹم پا فاٹا کیم را ولو سازان و ڈاکتران و حضرین خسی ہوئی چی کم جائی ضرورتی ندی
هم
وستر فروش
ہم دا غا پختنا مو چی کلا دا افاربن و صحت محکم مشرانو نا وکڑا نو دوی هم دوم را وویل چه دغه سیمو کې صحی سہولتونو کمی شته خو دوی ورته پام کړي او رو رو به ښه کیږي د یادې سیمې اوسیدونکي دولت نه غوښتنه کړي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دوی له د صحت مرکز جوړ کړي چې په کې سناسه د علاج معالجې سہولتونه موجود وي او د دوی جوان او صحت ته وژغورل شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو اوس هم زو سواد ته چرته چې یو زمیدار په سواد کې په لومړي ځل د انارو باغ لګولی چې ډیر کامیاب دی او وایي چې د لسو کالو تجربې په بنیاد دغه باغ لګولی دی چې د نورو میوو په نسبت خصمانه یې اسانه ده او فایده یې لس چنده زیاته ده په دې اړه نور تفصیل د سواد نه نیاز احمد خان راکوي
د سواد د تحصیل بری کوټ نوی کلی 50 کلن محمد پرویز وای چې سلور کال وړاندې می په درې کې نلزمکه د ازبیخ په توګه د انارو باغ ولګو چې پکې دوی په خپل تری د سواد موسم او بو مطابق یو ذات جوړ کړي چې دې سیمه کې ډیر زیات کامیاب دی
د کرنوري میوې په نسبت په پوتره بل دوی ته پیدا ورکړي بل دا چې دوی باندې سپریګان ډیر کم دی هغه فائدہ وته وته بل دا خوراک د سری یار نو مصنوعي سری خوراک ډیر کم غواړي هغه فائدہ وته وته بل زمون حکومت پاکستان ته موږ ته دا پیدا راوځي چې نور میوې لس پیری وبخور کې نو دې لپاره سلور پیری وبخور کې
دا وخت باغ تیار دی او میوې تری مارکیټ ته وړل کیږي باغ کے کارکون کے یونس خان وائی چدغا انار پر بازار کے پلوئی قیمت خرسی گی او زیادتر انارونا مالدار خلق اخلی
دا مونگا دا پاکستان مختلف سیمو تا مہایا کاؤ جہ پنجاب شو لاہور شو گجراوالا شو ملتان شو اسلام آباد شو پشاور شو او د خلکو نه فیډبیک دلاسه خلکو چې ډېر زیات خوخی د دې د رنگ دلاسه او د دې د خوګوالی دلاسه
د سواد په هنتون دی استاد اظهر الدین چې د انارو په باغ کې انارونه ولیدل او هم یې وخوړل وای چې د انارو ذائقه ډېره ښه ده خو په لوی پیمانه باغونه سواد کې لګول پکار دي
زه د حکومتي وکدارانو نه دا مطالبه کوم چې یاره په ساينسي بنیادونو باندې د لوده ورکړی شي او د کم کس چې دا دلته لګولې په دې باندې تحقیق کړی دی په خپل توګه باندې او د دغه چیرې انار باغ لګولی دی نو زه هغه ته یقینا خراج تحسین پیش کوم چې یاره په سوات نومي علاقه کې چې کوم د مڼو دپاره مشهور دی هلته د انار باغ لګولی په اول ځل په سوات کې چیرې د انار دونه غټ باغ ما ولیدو
د باغ مالک زیاتوي چې دغه تخم مې د لسو کالو د ازمېښت وروسته جوړ کړی او کچری دولت دوی سره مرسته وکړي نو دغه تخم د سوات نورو زمیدارانو ته ورکولو ته تیار دی ځکه چې د انارو میوه د سوات د نورو میوه په نسبت ډیره زیاته پیدا کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو د ماسپخین دونی می بجې شوی دی لړن خبرونه د بشیر غاخ ناورو
د پاکستان بهرنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی په غوښتنه اسلام آباد ته د یو امریکایي پلاوی سفر ځنډېدلی دی ټاکل شوی وه چې د پاکستان او افغانستان لپاره د بهرنو چارو سرپرسته اسسټنټ سیکرټري ایلس ویلز نن د اګست په 28مه د ځینو نورو چارواکو سره اسلام آباد ته ورشي دا تر هغه وروسته ده چې د اګست په 28مه تاریخ د امریکایي ولسمشر د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په وخت په پاکستان نیوکې وکړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي نن په تاجکستان کې د پاکستان افغانستان چین او کوربه هوا چارواکو پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې د پاکستان پوسټ په پورنی خبر پاڼه کې ویلي چې مشر جنرال قمر جاوید باجوه په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته او خپل افغان سیر جنرال شریف یفتلی سره پر امنیتی مسایلو خبرې وکړې په قومي سملې کې د قبایلي سیمو استازي د پاکستان شماریت او ادارې هغه لومړنۍ نتیجې ردی چې د رپورټونو تر مخه کې د قبایلو شمیر 50 لکه کودل شوې ده له کومې څخه د پارلمان غړی ساجد حسین توري نن مشهد رډي ته وویل چې د قبایلو سرشمیر نه سم نه ده شوی او باید بیا وشي خو د شماریت او اداره وایي چې د دوی سرشمیر نه سم ده د جنوبی وزیرستان په وانا کې دوه پاکستانی پوځیان پرون مزګر وجل شول او درې نور ژوبل شول د استخباراتو ادارې او چارواکي د نوم خبرولو په شرط نن مشال رډي ته وویل چې دا حمله د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه تر اوسه چا د دې بریز موري نه ده منلې د جرمنی فرانس اټلی او سپین مشران د لیبیا چاډ او نایجر چارواکو سره نن د اګست په 28 تاریخ په پیرس کې د کډوالۍ بحران په اړه خبرې کوي د فرانس ولسمشر په بلنه جوړې دی غونډه کې به پر هغو لارو چارو خبرې وشي چې په یورپ کې د کډوالو بحران اسانه کوي او نن د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګری ته ورځي هنګری د یورپی یونین هغه غړی هیواد دی چې د روس سره د دې ټولنې د نورو هیوادونو په نسبت اړیکې تر ډیره ښې دي
او اوس هم راځو 19 پروګرام مشالونو ته د نن په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د ملکن سیمې د خدای خدمتگار د غړي عبداللطیف افندی د ژوند او زیار په اړه معلومات شریکو د خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیره وړاندې کوي
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیره مو د پښتنو په خاوره د ادب تشدد مبارزینو په اړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په خبرونه کې در سره د خیبر پښتونخوا د ملکن د سیمې د نوموړي خدای خدمتگار عبداللطیف افندی د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو د افندی صاحب د کار او زیار په اړه مو د سیړنکار سکندر زهیر جهان سره خبرې کړې دي خدای خدمتگار عبداللطیف افندی په 1990 کې د ملکن جنسې درګې سره نږدې یو کلی کې د غزالی خان په کور کې زیږیدل و سرسمی زدکڑی نوی کڑی خو یو شمیر جبی ویلی شوی. د حساس طبیعت خاوندو غوښتلې چې د خپل قام په پرمختګ او خپل واقع کې څه کردار ولوبي. د نوموړي د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د سیړنکار سکندر زهیر نه اورو.
عبداللطیف افندي صاحب د ملاکان برګه نه تقریبا 6 کیلومتر فاصله کې مخفف لا په مینا کې د غزالي خان بابا په پور کې زیږیدل. دا په دا وخت ورځ خو معلومه نه ده ولې چې هغه ټایم کې خو داسې څخه لکنو چې خلکو به د خپل پیدا وخت ورځ لیکله. خو د یو اندازې مطابق چې کم مشرانو نه مونږ پوښتنه وکړه نو هغې نه دا اندازه کېږي چې دا د 1390 یا 1990 کې پیدا شوی و. ځکه چې فضل غنی ماما چې د هغه یو داسې نوڅو کې راځي هغه سره ماشوموالی کې ناست هغه وایي چې په لومړي جنګ عظیم کې د ځوانو چې تاریخي جنګ دی ونو هغه دغه 1590 او 1490 خبره کوي. خو بیا محمد الیاس هغه وایي چې ما په 1500 کال عمر کې لیدلی وو نو هغه وایي چې نه داسې نه ده درکه د باچا خان بابا دین مشر نه وي نو هغوی هم زه تعظیم دی. تعلیم یې خو نه و کړی خو ولې بیا هم د هغه څلور ژبو باندې عبور حاصل و فارسي عربي ترکي او پښتو والا ښه پوهه سره ورتللې. بیا چې کله دی ځوانېږي نو دی ترکي ته ځي او ترکي کې هلته فوج کې برتي کېږي یو سپاهي برتي کېږي په لومړي جنګ عظیم کې دا خاوره په بهادرۍ سره جنګېږي او په هغه جنګ کې بیا دا کارنامه هم کوي چې د هغې په وجه باندې دی دته افندي خطاب ورکړی چې افندي په ترکې ژبه کې چې په سالار پرې ویل کېږي. او بیا دغه شان چې د نورو فوجانو سره دی هم نیول کېږي او جرمني کې کوم د هغې نیسي.
افندی صاحب په ترکیه کې د خپل قیام په وخت د نړۍ د سیاسي او ولسی تحریکونو نه خبر شو. د ریاستونو ترمنځ د سیاستونو او جنگ جګړو په شا په عواملو یې غور او فکر وکړ او دغه نوې فکر او پوهه یې بیا د ځان سره خپل وطن ته راوړه. دا داسې وخت و چې په هندوستان کې هم د برتانوي راج پر ضد د ازادۍ تحریکونه ښه په غورځنګ کې وو. نو افندي صاحب هم غوښتل چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک سره ملګری شي او د خپل خاورې د خپلواکۍ مبارزه پر مخ یوسي. په دغه اړه نور معلومات د سکندر زهیر نه اورو.
په ترکی کې صدر داوود د کابل کم شاهي خاندان دا غوی په ذریعہ زما په خیال باندې ما خپل راه دا چې دا غوی په ذریعہ متا دا چې زه هم شروع یې په تاسو ته کې تاسو پاتہ خان او د تورن حضور راځي د دې په نه د حق راځي کال په دې یو تحریک شروع کړی دی چې کله دا واپس راځي کله ته کلی کې ته ملک حبیب خان او بابا هغه سمجد کیږي او هغه هم یو انسان دوست او ډېر خدمتي سړی او خدای خدمتګار سره ملګری و. نو هغه داسې ورسره نور ملګري وو د مینې هغې چې ورسره علی خان او عزت خان کاکا او الداد کاکا و د ود تر اخره پورې سرې جامې چیلې وې. د جمعې او تختر په موقع کې به لکه د خامخا د وردي بیا چیلې وو جومات ته به راتلو د ساکوټو سره راحت خان سره خان کاکا ملګری شو د درګۍ امرالله خان کاکا او یو سر نیازګل بابا چې دا هم ډېر زیات انتهایي غریب سړی و. غلام حبیب کاکا او خانباز کاکا او جرنیل عاصم خان او سید احمد او امین مواد او دریان کوټ او سړی او بل کس و نذیر نومو. دوی دلته د دې د باچا خان بابا د تحریک نه مخکې هم دلته داسې هلې ځلې به کولې چې رب ترنګي زموږ په خاورې یرغل کړی دی او دا زموږ دلته کوم مدني اکتی په دې باندې کېږي. موږ د جهالت په ترېرو کې دا کې دا خانان او دا خر کې کوم شرن کړی دی. نو د دوی دلته دا یو فوج و. کله چې دوی دلته دا یو داسې ګول جوړ شو نو بخه دا به دوی د دې چې کوم پولیټیکل ایجنټ وو هغه به د دوی نه مشورې کولې. کله چې هغه ته پته وه چې دا خلک زمونږ په تار پوه دی زمونږ چې کوم دا د دې خلاف کوم چارونه دي د هغې نه دوی واقف دي. او بیا داسې ورو دا دلته د حت خان کاکا په ذریعې سره دلته بیا د باچا خان بابا سره میلاویږي او هغه ته وایي چې زمونږ دغه فوج چې کنچستان دی مونږ ستاسو
افندی صاحب د بچا خان نزدې ملګری وو او د هغه د اصلاحي او تعلیمي تحریک په وده کې مهم کردار لوبولی دی. هغه په دې پوهېده چې د غلامۍ د تیرو نه خلاصې د علم او پوهې د رڼا نه بغیر په نور څه نشي کېدی. همدغه وجه وه چې د بادشاه خان په مرسته یې په خپله سیمه کې د یوې مدرسې د پرانستلو تابعه وکړه او د دغې لپاره یې عملي کار ته ملا وتړله. سکندر زهیر وایي وروستو بیا دغې مدرسې د سیمې په علمي پرمختیا او د ازادۍ د پیغام خورولو کې یو نه هېرېدونکی کردار ولوباوه.
مدرسہ جو اشولا دغبان مشہور
د بادشاہ خان د نور ملګرو پشان عبداللطیف افندی صاحب هم د قید و بند سختۍ او تکلیفونه تیر کړی دي. هغه سوسو زلا د برتانوي چارواکو لخوا نیول شوی او زورول شوی دی، خو هیڅ کله د خپل نظریه او خپل مبارزې نه ورستو شوی نه دی. سکندر زهیر وایي چارواکو بعد هغه په هلو زلو نظر ساتو او چې سیاسي او ولسی کارونه به کول نو مخه به ورلا نیوله.
دی باکسر راپور شو سنت تسلیم شروع آمد شو پس وران کی گاری وی اس او چرتا پتن اول بیتل کتانا کی اطلاع ور کولت مونگ دی فاجو چ دس فضل سبوا دی با او غرز دو غرو تا خطر سار وو خطر او ما خان با یارا کوزی گل دل سان سر اب اس او یا دا یا سر گوڑے دا شیزن اب گوڑے ټول غرز بیسن پدې کې دا د بابا خطلې د ګورې تجربه به ګورې او شکوم نو څه دې نه تل او په دې نه نه کار شو با کلی و او په سره باندې کړ دا د خبر په ګور کړې چې نو ته په تختې دې دی ول دې دې ځکه لکه چې څنګه ځل سبو وا یا پیدا چې صدا په نو دې په ګوران دی او په دې په نو نو سوا ډېر ډېر شو په څو نه پر مانې تحریک کې منظور او اسد خان کاکا چې کومو دی ضمانت ورکول نه انکار وکړو.
افندی صاحب په رښتینې مانو کې په انسانیت مین سړیو، تر دې چې د زناورو سره به هم مینه کوله او په یو حال کې هم د عدم تشدد اصول له لاسه نو ورکړي. هغه غوښتل چې د باچا خان د فکر او فلسفه یو عملی نمونه وړاندې کړي. د خپل ژوند په آخري ورځو شپو کې ډیر یوازې پاتې شوی وو او ډیر ناروغ شو. ډیر وختونه یې په یوازېوالي کې تیرېده. د نوموړي د ژوند د آخري ورځو شپو په اړه د سکندر زهیر نه اورو.
نفرت پکنوان لکه نفرت تک دغه نه وتاو نفرت کړی الیاس محمد الیاس دغه او پلار ډاکټر رحمت ګل بابا او د یو په سی هغه مور ټول مرسته خدمت کړو نو هغه چې د پینځو کالو ما او دغه شانتي بیمار شو نو موږ لاړو چې ما او پته نو د ټول څه چې پیرا شوګان برناس ویژه ګان شو چې دا څنګه نو اته نه ناکسته او اخیر وخت ته ولا تاسو د ماته نه په قرآن ترجمه وکړ او هغه چې پکې وي یو وای راتوې چې بس ما خپل حق ادا کړم نو بل په څو کې نه اخیر وخت کې لري چې یا پنځه سه دی ما شو ډیر یا د بهلې سرکار ته یو اړ څه سم وته بیا دا غو نه باندې راو دا ټیم کې دا د الیکشن ورځې وي ته بیا د بوټو د وړاندې نو نستوا او یو وای هم مو چې
دولت بجے ٹائم کے مڑ شو اور ہفتے
اوردونکو د غواز منګا د نن خبرونه بل ونه بعد د تشدد د کاروان د نور مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
اوریدونکو اوس هم رازو بل 19 پروگرام د سولې په لور ته. امریکا د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. آیا د سره به د سولې مذاکرات مخه ونیول شي او د روغې جوړې نوې مواقع برامنسته شي؟ د سولې پر لور خبرونه کې په دې اړه بشیر غواخ تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د سولې پر لور
د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي د اعلان په محل ویل چې د جګړې تر ګټلو به یې فوجیان دغلته پاتې شي. خو هغه زیاته کړه چې پر دې سربېره هم په افغانستان کې د سیاسي روغې جوړې لار پرانستې ده. نن په دې اړه د سولې پر لور خبرونه کې خبرې کوو چې د جګړو دوام او د سیاسي روغې جوړې په بیانونو کې به آیا دا ممکنه وي چې افغانستان کې تشدد پای ته ورسی؟ زه بشیر گواکم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اگست په 28مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د دې ستراتیژي لوی برخه په دې سرخیدا چې څنګه د طالبانو زور مات او هغوی ته د شکست په ورکولو سره سوله راولي. نوموړی پر پاکستان له دې قبل نیوکه وکړي چې طالبانو ته یې ځای ورکړی او زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د پوځیانو وستل لپاره وخت نه ټاکل دا معنی نه لري چې هلته د مذاکراتو مخه ونیول شي.
A core pillar
دا زموږ د ستراتیژۍ مهمه ستن ده چې موږ به له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو ته وخت نه ټاکو. زموږ راوتل به هلته په شرایطو پورې اړه لري. موږ به افغانستان کې د راتلونکو پوځي فعالیتونو او پوځیانو د شمیر په اړه نه غږیږو. زموږ دا ستراتیژي به د وخت پر ځای په افغانستان کې روانو حالاتو سره تړلې وي. د دې ستراتیژۍ یوه بله برخه اقتصادي، ډیپلوماټیک او سیاسي اړخ لري. کېدای شي ځینې طالبان د افغان حکومت سره د مذاکراتو له لارې یو ځای شي، خو هیڅوک د دې روغې جوړې د وخت او امکان په اړه څه نه شي ویلی. امریکا به د افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان ځواکونه پر ځمکه د طالبانو پر وړاندې جنګیږي. دا د افغانانو پورې اړه لري چې خپل هیواد کې څنګه حکومت کوي. دا په دوی پورې اړه لري چې د خپل هیواد راتلونکی پر کومه خوا بیایي. امریکا به خپلې دوستۍ ته دوام ورکړي، خو پر افغانانو به خپل نظر نه تحمیلوي.
And military.
The Sole Parlo.
امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ زیاته کړې چې دوی به د عراق په څیر له افغانستان نه د چټک وتلو تیروتنه ونه کړي. یاد دی وی چې څېړونکي د تیر امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر هغه پریکړې نیو کې کوي چې له مخې له عراق امریکایي پوځیان ووتل. تر دغه وروسته په عراق کې نوې وسلوالې ډلې مخې ته راغلي چې لا هم پکې د جنگونو اور بل دی. تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. اوریدونکو، پاکستان د امریکای د نوې ستراتیژۍ په اړه ویلي چې دوی مایوس کړل ځکه چې د دوی د ادا تر مخه اسلام آباد د ترګرو ملاتړ نه کوي. وسلوالو طالبانو هم د امریکای ولسمشر لخوا د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې به خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو په داسې حالات کې به آیا د امریکا نوې ستراتیژي بریالۍ وي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې عالي شورا څه نظر لري؟ آیا د سره به د سولې د خبرو موقع ختمي او که لا زیات شي؟ دا به د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وویل چې امریکا په خپله نوې ستراتیژي کې د تروریستانو په ملاتړو هیوادونو فشار مطرح کړی چې کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. ښاغلی خپلواک هیله وښوده چې دا ستراتیژي به د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو یو ښه پیل وي. هغه وایي په دغه ستراتیژي کې هغه هیوادونه چې د تروریزم ملاتړي دي او هغوی ته یې په بېلابېلو ځایونو کې پناه ورکړې، یو فشار راوړل کېږي او ښه اشاره یې ورته کړې ده چې د افغانستان د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې همکاري مهمه ده. نو په همدې خاطر که په ټولیز ډول وګورو، دې نتیجې ته رسیږو چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه پیل کېدای سي. د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته وسلوالو طالبانو ویلي دي چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو د وروستي عسکر تر موجودیت خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ یو ور بیا وسلوالو مخالفانو ته د سولې لاس وکړی او ویلي دي که څه هم په اوسنیو شرایطو کې په امنیتي برخه کې د حکومت د بریالیتوب لپاره زمینه مساعده ده، خو بیا هم د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د سولې دروازې پرانستې دي. د هغه څه دي چې اجرایي رئیس یو ورځ وړاندې دې ته په ورته ټکي ټینګار کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. که څه هم ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو او یا راتک په اړه څه نه وویل، خو پاکستان ته په خطاب کې ویلي باید له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري وکړي. امریکایي ولسمشر همداشان ویلي امریکا به له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته دوام ورکړي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان کې د تروریستي پناه ځایونو پر وړاندې چوپه خوله نه سي پاتې کېدای. په ورته وخت کې د چین د معاصرو اړیکو امنیتي مطالعاتو او وسلو د کنټرول د انسټیټیوټ مرستیال ډیو جینګ د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په کابل کې وویل چې چین د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه زیات معلومات لري او همداراز لیوالتیا لري چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ منځګړی توب وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس محمد ایوب رفیقي وویل افغان حکومت باید له هرې ګټورې لارې څخه په استفادې د سولې بریالیتوب لپاره هلې ځلې ګړندۍ کړي. هغه وایي په ځانګړې توګه د نړۍ لوی هیوادونه چې چین یې د هغوی له ډلې څخه ده او په پاکستان تاثیر ګذاره هم دی، که چیرې ژمنه وکړي او په خپلې ژمنې ودرېږي افغان حکومت او د افغانستان خلک به ورنه هرکلی وکړي، او فکر کوم د سولې په راتګ کې دا یو ګټور او مثبت ګام دی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک هم ویلي دا شورا له هر هغه نړیوال اقدام څخه هرکلی کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته لاره هواروي. د هغه په وینا د سولې عالي شورا به له هر مخې تراغلي فرصت نه په استفادې هڅه وکړي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې مذاکراتو ته ادامه ورکړي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې د روانو بدامنیو تاریخچه ان د 1980 کلونو ته رسیږي، خو له 2001 کال راهیسې ترګرې په زرګونو خلک نور وژلې دي. دلته د طالبانو ترڅنګ شل ترګرې ډلې فعال دي. افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو یو ځل بیا غږ وکړ چې اوس ښه موقع ده چې دوی د افغانانو له وژنې لاس واخلي، جنگ بس کړي او د سولې لار ونیسي. موږ د سیاسي چارو څېړونکي اباسین بریال سره خبرې کړې. لاغه سره پر دې غږېدلی و چې آیا د امریکا نوې ستراتیژي به سولې ته لار برابره کړي او که بې امنی به ورسره ډېره شي.
کوم د نور افکارو در لګو د پاره دومره ضرورت نشته، لکه افغان امنیتي ځواکونه چې حمایت شي، تجهیز شي، وروزل شي. دغه راز د افغانستان هوایي ځواک ډېر مؤثر نقش لري، که وکولی شي چې دا هوایي ځواک تجهیز شي. د دې ترڅنګ زه بار بار ټینګار کوم چې د طالبانو ټول مشران د افغانستان څخه دي بهم دي او دا ټول غیر روښانه ده. امریکې ته هم ډېره ښه روښانه ده چې هغه چېرته دي. نو د دې په اساس باید فشار راوړل شي چې هغوی هلته یاد ټول خبرو اترو د پاتې وادار شي او یاد سرداګر حساب یو طرف شي. څوک دوی ساتي حمایت څوک وي او د خو د با تر هغه فرق ولې کیږي؟ خطر هغه ولې رامنځته شو؟ خطر اگر یاد څه معنا لري؟ په دې اساس پاکستان باندې فشارونو خبره ده. درېمه مسله دا ده چې ځینې هیوادونو ته د دې زمینه مساعده شي چې په افغانستان کې د معقول او مشروع لارونه سرمایه گزاری وکړي، د افغانستان اقتصاد ښه شي او د افغانستان امنیتي ځواک دومره په پښو ودرول شي چې په داخل کې تقویه شي تر څو د باندې ور باندې دغه تحمیل نشي او دوی وکولی شي خپلې پولې وساتي.
تاسو په دې د امریکې د نوې ستراتیژۍ نه وروسته کوم داسې څه ښکاري چې حالات به ښه شي، امن به ورسره راشي؟
موږ به وګورو چې دغه ستراتیژي ډېره د تبلیغاتي او د امریکې د ګټو د زاویې نه د فشار په توګه استفاده کیږي په سیمې په ځینو هیوادونو، په مشخص ډول پاکستان او که واقعیا د دغه د تعمیل لپاره به هڅې کیږي. دا ډېره مشروطه ده د دې په عملي اقداماتو باندې. یوازې په اعلانونو نه کیږي. امریکې پخوا هم ځینې ښه پروګرامونه تر لاسه لاندې درلودل چې متاسفانه بیا عملي نه شول، ځینې مزاحمتونه ورته وو. اما په ځینو مواردو کې امریکې پخپله هم غسله راته وو، ځینې اشتباه یې وکولې. مګر د بل اړخه ورته وګورو، زه فکر کوم چې پاکستان سره د امریکې د دغه ملګرتیا یو طرفه کول، واضح کول ډېر زیات د جګړې په کامیابیدو باندې تاثیر لرلی شي. آیا پاکستان باندې فشار راوړي، پاکستان سره یو تفاهم ته رسیږي، د ترهګرو د له منځه وړلو دپاره سره یو همهمګي رامنځته کیږي، او که بله نتیجه لري چې هغه د جګړې په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ افغانستان دلته ورو ورو د تقویې په حالت کې دی او افغانستان دغسې مرحلې ته رسېدلی دی چې دنیا ته وښوده چې ترهګر یوازې د افغانستان مخالف افغانستان کې جګړه نه کوي. پیغور چینایي ترهګر هم په پاکستان کې پراته دي او دغه ځایونه اوس ورته په نښه دي. دغه ډول یې ورته ښودلي چې د منځنۍ آسیا ټول هېوادونه د همدغه پاکستان د وجې د یو خطرناکې جګړې قرباني کېدلی شي. نو زه فکر کوم ورو ورو که پاکستان دغه اوسني وضعیت ته او دغه پالیسۍ ته دوی وایي چې مستقبل روښانه نه ښکاري، دې ته دوام ورکړي، زه فکر کوم په سیمه کې یو ډېر قوي ائتلاف رامنځته کېږي او دا ټول پاکستان ته وایي چې د دې اصلي جګړې پاکستان کې.
د سولې پر لور
او ها همدې سره د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي که نه؟
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به هغو تېر کړو.
پر هر څه سربېره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈل جوانانو هم هنر تا مخه کړی.
د رباب مقابله او بایکین زما فست پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.